یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم د ازادي رادیو د خبری مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ مختوړم. په پروګرام کې اوري چې نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د ښوونځیو، جماعتونو او مدرسو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او دا یو جنایت وباله. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو مسؤلینو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه باندې اندېښنه څرګندوي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کولو لپاره انتخابات کیږي. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. د جلال الدین حقانی زوی سراج الدین د طالبانو د مشر مرستیال دی او د یوې ډېرې خطرناکې تروریستي ډلې مشري کوي. دغه شبکه امریکا په 2012 میلادي کال کې تروریستي ډله ونوموله او د سراج الدین د نیول کېدو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د 10 ملیون ډالرو جایزه اعلان کړې ده. دین حقانی د مړینې راپورونه مخکې هم ورکړل شوی، خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د هغه مړینې ته رسمن تاییدوي. حقانی په 1981 لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په مهال د مهمو جهادي قمندانانو له ډلې وو او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په ګډون له افراطي عربانو سره هم نږدې اړیکې درلودل. حقانی د طالبانو د واکمنۍ په مهال وزیر هم پاتې شوی دی. په بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لکتر لږ شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ویلي چې نن قلعه نو ته نږدې په حمله کې دوه پولیس وژل شول او څلور نور ژوبل شول. شهابي زیاته کړه چې له پولیسو سره په نښتو کې یوولس وسلوال وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان سردار ویلي تبسم ویلي چې د جانیخیل ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ تېره شپه د طالبانو په یوه لویه حمله کې څلور پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د جانیخیل ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، خو د پکتیا د والي ویان دغه ادعا رد کړه. ویل چې امنیتي ځواکونو د طالبانو حمله په شا تمبولې او په نښتو کې له شلو زیات وسلوال وژل شوي دي. په جرمني کې نن هغه افغان محاکمه کیږي چې یو کال مخکې خپل پخوانی ملګری د چړې په گزارونو وژلې وه. دغه پیښې په جرمني کې د هغو جرمونو په اړه چې په دې هیواد کې پناه غوښتونکي یا کډوال ترسره کوي تاوده بحثونه راپورته کړي دي. له هغې وروسته په 2018 میلادي کال کې په جرمني کې په ورته یوې بلې پیښې کې یو بل افغان کډوال په کندل ښار کې یوه 15 کلنه نجلۍ د چړې په گزارونو وژلې وه چې پرون په 8.5 کلونو بند محکوم شو. د جرمني د فلنسبورګ محکمه به لومړی د دغه تورن افغان عمر معلوموي چې جرمنی ته د راتلو په وخت ځان شپارس کلن خودلی و. که متخصصین د هغه عمر د جرم د ترسره کېدو په وخت کې یولس کاله وټاکي، نه اتلس، هغه به په عمري بند محکوم شي. ټاکل شوې محکمه په دې اړه وروستۍ فیصله د راتلونکې اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې واوروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کېدو لپاره انتخابات کیږي. د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف اولوي، د پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون ویان قاسم ندیم پرون رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو لپاره د پارلمان او ایالتي اسمبلیو ګرد چاپیره امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د انتخاباتو لپاره د رایې اچول له سهار په 10 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 4 بجو پورې به دوام وکړي. د ولسمشرۍ څوکۍ په پاکستان کې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري او ډېر وخت له صدر اعظم سره وي. د امریکا ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیه او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریې پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. د سوریې حکومتي ځواکونه په ادلب کې چې له ترکیې سره په پوله پروت دی د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. او د راپورونو له مخې ادلب ته په نږدې سیمو کې زرګونو دولتي سرتیري او حکومت پلوي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. ملګرو ملتونو په دې ولایت کې چې 3 میلیونه نفوس لري د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون دوشنبه په ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې روسیا او ایران به په دې احتمالي بشري تراژیدۍ کې په ګډون سره یوه لویه اشتباه وکړي. ادلب وروستی ولایت دی چې د سوریا په وکلنه کورنۍ جګړه کې لا هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی. د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی. دور لیبرمن چې نن په بیت المقدس کې خبري اعلان ته څرګندونې کولې وویل چې موږ په سوریه کې هر څه نږدې څارو او د ایرانیانو ګواښونو ته متوجه یو، خو ځان یوازې په سوریه پورې نه محدودوو. د اسرائیل دفاع وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې رویټرز خبري اژانس وویل چې ایران لنډ واټن ویشتونکي توغندي په عراق کې خپلو شیعه متحدانو ته ورکړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې خبرې وکړې او د مخالفینو له لوري د مکتبونو او جماعتونو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده.
ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه، او نمیدانه.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په رامنځته شوي اختلافاتو اندېښنه ښیي.
د قسمت اختلافات ما نگران هستیم. مسئله تبدیلی مسئولین ولایتی از ولایت اصلیشان که در اونجا ساکن هستند یک امر ضروری است.
ویل کیږي چې د انتخابات بلاک کمیشن د کمشنرانو او د کمیشن د دارونشات ترمنځ د ولایتي مشرانو د بدلون په سر اختلافات رامنځته شوي. خو د انتخابات کمیشن دغه خبره نه مني او په هلمند کې ټول هغه سیمو کې لارې او سړکونه چې د جګړو ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي بیا رغول کیږي.
د 10 کیلومتره په اوږدو کې په 4 کیلومتره سړک باندې د 15 سانتي په اندازه باندې نوې فرشا چو او نو ټپونه چې دی هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
بیا هم ستړي مشه دغه غرمنی پروګرام ته بخیر راغلی. نن د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو غونډه وشوه. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د دې غونډې یو ویناوال و. ښاغلي عبدالله، په افغانستان کې د مخالفینو له لوري د ښوونځیو جوماتونو په سوځولو باندې اندېښنه وښوده او دا یو جنایت وباله. هغه همداراز د افغانستان د معارف او تعلیم د کچې د پرمختګ په اړه هم ځینې ژمنې وکړې. اکرام الله اکرام دغه غونډې ته ورغلی و. همدا شېبه سټوډیو ته رسیدلی دی. اکرام صاحب خیر راغلی، ستړی مشي. مهرباني وکړه د لیک لوست د نړیوال ورځې په مناسبت نن غونډه وشوله، څه مهم مسایل پکې یاد شول؟
ډیره زیاته مننه. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. دغه غونډه چې په اجرایي ریاست کې جوړه شوې وه په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو سفیرانو، د افغان دولت چارواکو، د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله هم پکې ګډون کړی و. ښاغلی عبدالله د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې د جګړې له امله ډېر فرصتونه افغانستان له لاسه ورکړي دي او تر ډېره زیان عارف ته رسیدلې ده. خاغلی عبدالله وویل چې هغه څوک چې خونځي سوځوي، مسجدونه او مدرسې ورانوي او بیګونه خلک وژني هغه نه پويږي او دا اصلا دوی جنایت ترسره کوي. دوی باید په دې پوه شي چې دوی د خلکو او د خدای په وړاندې باندې درون مسولیت لري او دا مسولیت باید دوی په ښه شکل باندې ترسره کړي، نه په بد شکل باندې. نوموړي همدارز وویل چې د ملي والی حکومت ژمن دی چې د بیسوادۍ د کچې د کمولو لپاره به هلې ځلې کوي او تر دې دمه حکومت ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي. ښاغلی عبدالله وویل
رسیدن به یک آرزوست و آرزوی همه مردم افغانستان است، اما اگر کسی به خاطر ای که نمیداند ملک خدا به ایران میکنه، مکتب آتش میزنه، مدرسه را انفجار میکنه و مردم بیگناه را به قتل میرسه او نمیدانه، ولو اگر او کتابت یاد گرفته باشه. پس معنای سواد تنها و مراتب فراتر از نوشتن و خواندن است.
دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. د افغانستان د معرف وزارت د سواد زده کړې معین سردار محمد رحیمی رسنیو ته وویل په دغه غونډه کې چې په افغانستان کې له 2 تر 2.5% خلک بې سواده دي، چې سم نیمایي برخه یې مېرمنې جوړوي. نوموړي وویل چې په 13 کلونو کې د سواد زده کړې په برخه کې کار شوی دی، خصلو کار شوی دی، او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې دغه پرمختګونه چټک کړي. ښاغلی رحیمی وویل چې د 1400 تر اوسه پورې په کال کې 1% خلک چې دي هغه باسواده شوي.
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرامو چې په اجرایه ریاست کې د لیک لوست نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی عبدالله عبدالله په افغانستان کې د مخالفینو لخوا د جماعتونو او ښوونځیو په سوځولو باندې اندېښنه وښود، او ویل چې دا د خلکو په وړاندې یو جنایت دی. هغه هم درز وویل چې افغان حکومت د معارف د سطحې د لوړولو او ښه کولو لپاره ژمن دی.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړو پوړو مسؤلینو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اختلافات به په انتخاباتو ناوړه اغېز وکړي. یو شمېر رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د دغه کمیسیون د دارالانشا ترمنځ د ولایتي مشرانو د بدلون پر سر اختلافات رامنځته شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اختلافات نه مني. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د لوړپوړو مسولینو ترمنځ د اختلافاتو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته له 2 میاشتو کم وخت پاتې دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که چیرې دغه اختلافات دوام پیدا کړي، دا په دې معنی ده چې کمیسیون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره چمتووالی نه لري او غواړي چې فساد ته زمینه برابره کړي. ښاغلی رشید د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کمیسیون کې روانو اختلافاتو موږ اندېښمن کړي یو. ولایتي مسولینو د تبدیلې مسله یو اړین او د قانون له حکم سره سم پریکړه ده چې باید له خپل اصلي ولایتونو نورو ته بدلون پیدا کړي. کله انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر غواړي چې دغه مسله عملی شي، د کمیسیون غړي باید ورسره مخالفت ونه کړي. کچیرې د دارالانشا او کمیسیون ترمنځ د اختلافات دوام پیدا کوي، دا په دې معنی ده چې موږ اصلا انتخابات ته چمتو نه یو او کمیسیون په لوی لاس غواړي چې فساد ته زمینه برابر شي.
نوموړي همدارنګ ویل که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ وړاندې تر دې هم د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو، خو په وینا یې د انتخاباتو د نیټې په رانږدې کېدو سره د دغه کمیسیون د غړیو ترمنځ د اختلافاتو دوام د انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو او سیاسي ګوندونو د ټاکنیزو اصلاحاتو په تړاو د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په بې غورۍ انتقادونه کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حقایقو په پټولو تورن کړی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا تر دې وړاندې ویلي چې د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت د رامنځته کولو په هدف د کمیسیون ټول ولایتي مشران به بدلون ومومي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا او غړیو ترمنځ د اختلافاتو خبره به بنسټ وبلله. نموړي وړاندې ویل
دا کوم موضوع چې د غرسنیو هغه څه دغه فقط د یو تفاهم په شکل ویل شو چې واقع شو، چون رئیس ویدال نشانه راغلی نو هغه داسې فکر کړی چې دغه پلان د کمیسیون لخوا تصویب شوی دی. نو هغه استوره ولایت ته او کله چې کمیسیون ولیدو نو کمیسیون هغه بیرته ودرو، چون کمیسیون تایید نه و، تصویب پکې نه و. دا خالي مسله ده. نن یا سبا احتمالا یا تر اخر هفته پورې به د لیست چې د کمیسیون تایید پکې وي هغه به ځي ولایت ته. دا نه اختلاف دی د کمیسیون دلشه مابین کې او نه کوم بل غټه ستونزه ده.
د انتخاباتو سرونکو بنسټونه وایي د ولایتي مشرانو د تبدیلۍ په تړاو باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډېر مخکې اقدام کړی وای، خو د دوی په وینا کمیسون لا هم وخت لري چې د ولایتي مسولینو د بدلون په برخه کې لاس په کار شي، ځکه د دوی په خبره داسې راپورونه خپره شوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولایتي مسولینو له کاندیدانو سره جوړ جاړی کړی چې په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابره کړي. زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی وی
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشته مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتوس هم واصل وسال د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ګمرکي تعرفو د لوړیدو لامل اندېښنه ښیي. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي حکومت د دې لپاره چې د وایدو په برخه کې خپلو ټاکلو اهدافو ته ورسیږي په ګمرکي محصولاتو تعرفې لوړې کړې دي. ښاغلی الکوزی وایي په روان کال کې په سوداګرو 6% مالیه او 12% ګمرکي تعرفې لوړې شوې دي. د نوموړي خبره دغې چارې په بازار کې د توکو په بیو هم اغېز کړی او د وارداتو د کچې د کموالي لامل شوی. ټاکل شوی چې سبا ته د برېښنایي سامانلاتو د تولید مر شرکتونه په کابل کې د اوبو او انرژي وزارت او د برېښنا د تولید شرکتونو سره تړون لاسلیک کړی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال توریالی غوسینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه تړون د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې د کورنۍ او برېښنایي سامانلاتو نه د ملاتړ په هدف کیږي. د نوموړي خبره له دې وروسته به ټول دولتي بنسټونه او د برېښنا د تولید شرکتونه په کوردن نه د تولید شوو برېښنایي سامانلاتو نه ګټه اخلي. ښاغلی غوسی وایي له دې سره به له یو اړخه په کوردن نه خلکو ته د کار زمینه مساید شي او له بل اړخه به د برېښنایي سامانلاتو شرکتونه په خپلو پښو ودرېږي چې له لارې به د هیواد اقتصاد هم وده وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل بیا په 450 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 1 پولا، یو یورو 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاؤنډ 4.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پولا، زر ایراني تومنه 6 افغانۍ 50 پولا، او زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ.
دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradiopakhto facebook کې لوستلای شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه متحدانو ایران او روسیې ته غوښ کړی چې په سوریې کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې پر اخیری ولایت ادلیب بیرحمانه حمله ونکړي. د ویلي چې کدا سي وشي سلګونو زره انسانان وژل کېدای شي. د دې موضوع په اړه د نورو جزئیات وړاندې کولو لپاره ملالی بشیر سره په استودیو کې ده. بشیر صاحب، په ادلیب کې پوځي عملیات د ملکانو لپاره په څه معنا کې دی؟ شي ولې اندېښنه ده؟
ستانکزی سه په ادلیب ولایت کې شاوخوا 3 میلیونه ملکیان اوسي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که هلته حکومتي عملیات پیل سي 3 لکه انسانان به بې ځایه سي. په دغه 9 کلنه جګړه کې 4 لکه کسان وژل سوي او میلیونونه بې ځایه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 3 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې روسان او ایرانیان باید په دغه لوی بشري بحران کې په ګډون سره تیروتنه ونه کړي. د ویل چې زرګونو زره کسان شای مرسي. سوریه د ترکیه پولې ته نږدې په ادلیب ولایت کې د پراخو عملیاتو چمتووالی نیسي.
بلې، مننه. په داسې حال کې چې د عملیاتو احتمال هم مخ په زیاتېدو دی، د ترامپ د خبرو ترڅنګ واشنگتن څه اقدامات کړي؟
واشنگتن او متحدانو یې پام ایران او روسیې ته اړولی چې ګواکې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په ګډون د بشار اسد د بیرحمانه تاکتیکونو ملاتړ کوي. د ترامپ تر ټویټ وروسته ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هلي هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: ټول ټول سترګې په ادلب کې د ایران، روسیا او اسد پر فعالیتونو دي. له کیمیاوي وسلو باید هیڅ استفاده ونه سي. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دمشق ته د دوشنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې دا سیمه باید له سختریزو تصفیه سي. ټاکل سوی ده د سپتمبر په 1 نیټه د ادلب په اړه د ایران، ترکیه او روسیې سرمشریزه په تهران کې جوړه سي. ایران، روسیا او سوریه خپل وسلوال مخالفان ترورستان بولي او ویل کېږي د القاعده ډلې سره اړوندې حیات التحریر الشام ډلې شاوخوا 10,000 وسلوال په ادلب ولایت کې د یغانو تر څنګ په واک کې دي. ترکیه د ادلب تر عملیاتو مخکې له روسیه او ایران سره مذاکرات کړي چې د ترکیه په ملاتړ له یغانو سره د جلا چلند وکړي. انقره همداراز د څارونکو ماموریت په توګه په ادلب ولایت کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. سوریه ته د ظریف سفر یو اونۍ وروسته له هغه دی چې د ایران دفاع وزیر دمشق ته سفر وکړ او هلته یې پر دې سربیره چې امریکا ورڅخه غوښتي وو له سوریه د خپل پوځي سلاکاران او جنګیالي وباسي د دفاعي همکاریو موافقه لاسلیک کړه.
بله، مننه کوم. علي بشیر و د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه ګواښ په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل چې د بشار اسد په شمول ایران او ترکیه ورکړې ویلې دي چې په ادلی باندې که حمله وشي نو لکونه انسانان وژل کیږي او دا به د ښاغلي ټرمپ خبره د ډیرو خلکو د وژل کېدو سبب شي او باید دغه بیرحمانه حمله د خبره ونه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د هلمند چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي بیا رغوي. دمګړۍ د نادلي او مارجي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور رالیږلی دی.
د نادلي ولسوالۍ په لور د غځېدلي سړک پر وړو وران سو ځایونو چې تازه پاک سوي دي کیر نه دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کیر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د درېیمې امنیتي او زیاړوند د بولان له سیمې نادلي او مارجي ولسوالیو ته د غځېدلي سړک د هغه ځایونو د بیا رغونې چارې پیل سوي دي چې د دې وروستیو 2 کلونو د جنګونو پر مهال وران سوي. دغه دوه سړکونو بیا رغونې ته چې دوی مهمې ولسوالۍ د لشکرګاه سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والي وایي د ټول هغو سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې وران سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلي ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یا سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سیول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغوو چې هغه زمونږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سوری سوری کړی وو او په دې د دې لحاظه زمونږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فیدامې د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي. د شرکت ته زما خواست دا دی چې د یو امتن په حیث ډېر دقیقه او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو 2 کلونو سختو جنګونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنوی ته ویل د 3 میلیونه افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتره سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1 کیلومتر پخوا جوړ شوی دی، په هغه باندې موږ کار نه کوو، په هغه ټپونه مو نشو. دا 10 کیلومتره په اوږدو کې 4 کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچوو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کېږي. بیا که د راتلونکي دپاره فنډ او امکانات پیدا شول انشاءالله دا سړک به سراسر ټول مکمل. موږ کوشش کوو چې په دې باندې یو بله لایه ولویږي. د دې سړک ټول قیمت چې دی 3,09,905,000 افغانۍ دی.
په عین وخت کې د مارجې او نادلي ولسوالیو اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدي چې بې کیفیته پلی سي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
نمی سید محمد یونس په دا خوانی دغه ترشی جوړ شوی به کیفیت و مش په نظر دا چې نیم متر یا یو متر اده اکل کنی نیم متر دا دغه خوانی الات خلوړ سی مور وای رطوبت به نه کی نو دوام پیدا کی دا اوس خو دغه سی دا تیر ورده خالی نزه کی پر مخ باندې کی توی سی اغه نازک و بیرته پات
بیا ځینې مننه کوو چې موږ ته د تګ راتګ د کور د لارې د جوړونې د ابتدا لپاره راغله او بیا هم ځینې مننه کوو چې موږ ته دا دومره لوی ویاړ راوبخښي چې په ټول لمن کې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو ته کې اولیت ورته ورکړي د دې څخه یوه نړۍ مننه
په هلمند کې په دې وروستیو دوه کلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشت حساب دي. په خاص ډول په هغو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډېر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول سوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي. د هلمند دولتي مسؤولین د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو وراچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو پو فیس بوک کے facebook.com/آزادی رادیو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو ویب پاڼه ده. کولی شئ زموږ غږ همدا اوس هم په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم ورځو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته. اجمل تورمان دغه مطبوعات لوستي، تبصرې لوستي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې د را روانو انتخاباتو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي د انتخاباتو کیسه په کوم لور روانه ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که پر امنیتي ننګونو سربیره د نوملیکنې د بهیر او د جعلي تذکرو او جعلي سټیکرونو هغه نمونې په پام کې ونیسو چې څو ورځې مخکې لوی ملي ائتلاف نندارې ته وړاندې کړي، نو لورایې ښکاري چې راتلونکي انتخابات به ولس په داسې بحرانونو واړوي چې راقابو کول به یې د اوسنیو چارواکو له وسه پورته خبره وي. ورځپاڼه لیکي که حکومت پر همدغو شرایطو د انتخاباتو پر کېدلو ټینګار کوي، معنا یې بیا همدا ده چې دوی د کومې بهرنۍ اجنډا له مخې ولس په لوی لاس په نویو بحرانونو اړوي. سرمقاله لیکونکي په ولس کې د ګوندونو تشې ته هم اشاره کړې او وایي دي چې له بده مرغه په ولس کې هم د داسې ګوندونو تشه پر ځای ده چې د حکومت او چارواکو لورې سم کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د کاندیدانو د امنیت په اړه لیکلي او ویلي چې دوی خوندي نه دي. سرخط په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر کاندیدانو ته متوجه ګواښونو او په دوی مرګونو حملو ته په اشارې سره لیکلي چې ممکن دولت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د امنیت او نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې دغه اندېښنې دوی له امنیتي ارګانونو سره هم شریکی کړی دي. د سرخط په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د انتخاباتو موضوع تر بلې هرې موضوع مهمه ده او باید لومړیتوب ورکړل شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره په داسې حال کې چې له دوو میاشتو کمې د ولسي جرګې انتخاباتو ته پاتې دي، د دغو انتخاباتو د امنیت په اړه هیڅ بحث او خبرې نه دي شوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم عصمت ساروان له یو جالب مطلب سره.
ساینسپوهانو یو نوی روبوټ جوړ کړی چې له خپل خاوند سره ویډیوي تماس نیسي. دا روبوټ چې ټیمی نومیږي په آی اف ای نندارتون کې مخکته نه وشو. دا روبوټ به یو میاشت وروسته په $1,500 بازار ته وړاندې شي. د دې روبوټ یا ټیمی جوړونکي کمپنۍ وایي چې هغه د شرکتونو لپاره نه بلکې د عامو خلکو لپاره د شخصي استفادې په خاطر جوړ کړی دی. دا روبوټ څو سنسورونه لري چې د هغو په وسیله لار مومي، دوه بعدي نقشه جوړوي او آدرس په یاد ساتي. کله چې د روبوټ خاوند ورته ووایي چې سلام یا هاي په ما پسې راشه، ټیمی ورپسې روانیږي او د لیزرونو په وسیله خپل خاوند څاري. که په لاره بل څوک د روبوټ او د هغه د خاوند ترمنځ راشي یا بیروبار وي، ټیمی بیا هم خپل خاوند د نورو خلکو په منځ کې پیشني او په هغه پسې ځي. یو ځل چارج د دې روبوټ د 8 ساعته کار لپاره کافی دی. د اړتیا په صورت کې روبوټ په خپله هم د چارج کېدو ځای ته په اوتومات ډول ځان نږدې کوي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته راغلی تو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. تر هغه وروسته بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مهیروي.
طالبانو نن تایید کړ چې د حقانی شبکې مؤسس او پخوانی جهادي قمندان جلال الدین حقانی په حق رسیدلی دی. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې حقانی له یوې اوږدې مودې ناروغۍ وروسته مړ شوی دی. افغان چارواکي له وسله والو طالبانو د بغلان د نارین ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وویل چې په نارین کې د تېرې ورځې په عملیاتو کې دولت ضد شپږ وسله وال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په بادغیس او پکتیا ولایتونو کې د وسله والو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه شپږو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ویلي چې دوه پولیس قلعینو ته نږدې په نښتو کې وژل شوي. د پکتیا د امنیې قمندانې ویان سردار ولي تبسم بیا ویلي چې جانیخیل ولسوالۍ کې پر امنی قمندانې تیرش په د وسله والو طالبانو په لوی حمله کې څلور پولیس وژل شوي دي. نن د پاکستان په مرکزی پارلمان او څلورو واړو ایالتي اسمبلیو کې د ولسمشر د غوره کېدو لپاره انتخابات کیږي. د ولسمشر د څوکۍ لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند لخوا عارف اولوی، د پیپلز پارټۍ لخوا اعتزاز احسن او د مسلم لیگ نون ګوند لخوا مولانا فضل الرحمن کاندیدان دي. د امریکا ولسمشر د سوریه ولسمشر بشار الاسد او د هغو متحدانو روسیا او ایران ته خبرداری ورکړی چې د سوریه پر ادلب ولایت له حملې ډډه وکړي. او د اسرائیل دفاع وزیر وایي هیواد دا نه ردوي چې په عراق کې د ایران پر مشکوکو پوځي ځایونو به حملې نه کوي، ځکه له دې مخکې دا کار په خپل ګاونډ سوریه کې هم کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز نجیه صاحبای ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ماشومانو د شری پر ناروغي خبرې کوو. په دې باب کابل کې د داخلي او ماشومانو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی صاحب زموږ ملمدای او پوښتنې ځوابوي. په دې اړه یو راپور چمتو شوی، راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ده. د یونیسف او نړیوال روغتي سازمان په همکارۍ په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له 9 میاشتو تر 10 کلونو عمر لرونکو 13.8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته داسې وویل:
سرخکان مرضی است که سالانه در حدود
سرخکان یا شیر داس یو ناروغي ده چې په کلنی ډول پر نږدې له 15 تر 15 زرو پورې ماشومان اخته کیږي او بیا د دوی د مړینې لامل ګرځي. دا ناروغي درملنه نه لري. د شیر ناروغي د مړینې، فلج، ړندوالي او تنفسي ستونزو لامل هم ګرځي. که چیرې د شیر په ناروغۍ اخته کس سره مرسته ونه شي، د مړینې لامل ګرځي.
نوموړي وویل د شیر ناروغي په هیڅ هیواد کې درملنه نه لري. ښاغلی فیروز وویل یاد واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي او له کورنیو هم وغوښتل چې له عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ 15000 پیښو څخه 15% له 10 کلنو په کم عمر ماشومانو کې ثبت شوي، چې ډېره برخه یې په کابل، پکتیکا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې لیدل شوي. دغه کمپاین له شنبې ورځې پیل شو او د نومبر تر 26 پورې به دوام وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یوې استازې میرمن عدل خط د شری ناروغۍ د مړینې کچه د اندېښنې وړ یاده کړه او ویل چې د واکسین په پل کې دوسر به د زرګونو ماشومانو ژوند وژغورل شي. یو شمېر کسانو ته به دا ناروغي جدي نه ښکاري، خو دا یوه عادي ناروغي نه ده. که چیرې ورته پاملرنه ونه شي، ممکن ماشوم له منځه یوسي، خو موږ هڅه کوو چې د عامه پوهاوي او په ورته وخت کې د واکسین په تطبیق سره د دې ناروغۍ مخه ونیسو. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکان د شری واکسین د پیل په مراسمو کې وویل د دغه سازمان د افغانستان ګوټ ګوټ ته د واکسین رسولو لپاره ژمن دی او لاړو اندو ادارو سره خپل همکاري او تداوم ورکړي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوي احسان الحق حنفي په دغه غونډه کې وویل چې د شری واکسین له کمپاین څخه ملاتړ د هر افغان دنده ده او ټول دینی عالمان مکلف دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې هڅې وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پرونی ته خرغلی دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې د داخلي او ماشومان متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب حسنزی خرغلی،
ډیره مننه، تشکر، زه په خدمت کې یم.
ډاکټر صاحب حسنزی، لکه څنګه چې راپور مو واورید او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر هم یادونه وکړه چې د شری ناروغي مخ په ډیرېدو ده، ستاسو په نظر د دغې ناروغۍ عمده عوامل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ډیر ښه سوال دی. د شری ناروغي په هغو ممالکو کې چې هغه ډیر پیشرفته ممالک نه دي، رو به انکشاف دي چې یا عقب مانده ممالک دي. متاسفانه افغانستان هم دغو جمله ممالکو نه دی، تر اوسه پورې شیو لري. په اروپا، امریکا او پیشرفته ممالکو کې د اصلا د ناروغي محور شوی د بین تللې ده. تصادفاً که متاسفانه چه دیموق مملکت که در واقعات جریان لری، نظر پاگو احسایی چه موق پا سیعتفل که انیستیوت سیعتفل در اندراغاندی که لرو نسبت پا رو سکته سه کال واقعات زیادتر او ده. چه چه عوامل دی؟ دیر عوامل که دیشی پا جمله که پیچ دو چه پا عوامل وقیگی گو عامل دی دو شری یا نو ویروس دی. ویروس ده یعنی جمله میکروبونه ده چه پر نوی ویروس ده پر نامه ده آر این ای ویروس یا دیگی. نو ده عامل اصلی ده شری ده چه وقتی محیط که زیاد شی و ماشومانی تنه واخلی ده محیط نه، نو پر شری اختکی.
مننه ډاکټر صاحب، د شری د ناروغۍ عمده نخې نخانی څه دي؟ کله چې یو ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي وجود کې څه نخې پیدا کیږي؟
ډیر ساده نخې لري، مونږ ته چیرې عوام ورته فکر وکړو بدون دې چې یو ډاکټر ته لاړ شي کېدی شي هغه تشخیص کړو. وقت چې ماشوم دغه میکروب د محیط نه اخلي، د یو ماشوم نه بل ماشوم ته یا کې په محیط کې موجود یا جوړ ماشوم د اخلي، د لاس ورځو په مابین کې اولین علائم د شری پیدا کی. اولین علائم د شری ډیر وصفي علائم نه دي، په شکل د ورزش یا کمی توخیلی تظاهر که، یعنی مریض تبلری توخیلری په زمین که افرازات ده پزی رازی، سترگی وخ که کوی او اشتیای خرابیگی تو رازی ده دوام که چه دوتا موگه کترال فاز یا نزلوی فاز دی. په دی مرحله که تشخیص ده مرض لکس مشکل کرده، خب بیا هم ده دکتران و مخصوصا ده ماشومان و ده بخش ده متخصصین و ده پاره دیره و ساده خبر ده. پا ده مرحله که قابل ده تشخیص ده دو دوی ده پاره، ولی دیره خی علایم چه حتی غیر لدکتران و نور غیر مسلکی طبی خلکیم که ده شغل تشخیص کن و اغد دادی چه دش ماشوم په جلد کې یو نوع اندفاعات پیدا کیږي چې موږ ورته مقوله پاپولار راشوي، معنی دا ده چې په نورمال جلد کې یو نوع سور رنگ اندفاعی نقاط پیدا کیږي چې نسبتا د جلد نه لوړ وي. پیش دو چې دا علائم پیدا شي، د مریض سترګې اوبړنی وي، چخړې کوي او ډېر سری وي، او په زمین کې که چیرې دوی لمر ته وګوري یا رڼا ته، دوی سترګې نشي خلاصولی، سترګې پټې وي، یعنې د نور نه د رڼا نه په یو اندازې پورې دوی ترس لري. دا علایم د جلدي چې دي ما چې ویش ډېر تشخیصي علایم دي. دا لومړی ځل په درې ورځو کې په شکل د ټیپیک په وجود د ماشوم کې پیدا کیږي چې اوله مرحله یې اولینه ورځ ده چې د مریض په مخ کې پیدا کیږي. او شروع یې اکثرا د غوږو د شانه دا شروع کوي، په اول ورځ کې مخه او یو قسمت د بازوګانو د غاړه مصابیږي، په دوهمه ورځ سینې ته کارته کیږي، او په زمین کې د بطن سا او شا دا مصابیگی او په دریم ورځ دا اطراف سفلی ته یعنی د پښو پښو ته ښکته کېږي. بنان په درې ورځو کې مکمل دغه اندفاعات چې ما وایو چې مکول په پر راشتي سره سره خالونه دي او په نورمال جلد کې دا پیدا کېږي چې په دې مرحله کې تشخیص د مرض نه تنها د یو ډاکتر دپاره بلکې که سړی توجه وکړه د آزاد فامیل دپاره د اجتماع دپاره هم قابل د تشخیص ده. په دې علایمو کېدای شي یو مریض تشخیص شي.
ډېره زیاته مننه. دا مهال یو اوریدونکی دی د ده پوښتنه مخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان را وپېژنئ. وردګ صاحب ښه راغلی، مهرباني وکړئ نن د شری ناروغۍ په اړه غږیږو. وردګ صاحب محترم، په ډېرې بخښنې دغه موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ چې غږ مو پرې راځي. سم اوس بېخي صاف راځي. مهرباني.
فضلادی وروره چې چون رادیو د ازادي زړه راوړم، فضلادی ډیر خام کار دی رادیو ازادي د ټول پروګرامو کې سم کلی مننه ته سنی و خو دا سرخکان اکثرا د نه میاشتینې نه واقعیت شروع کیږي. زیاترین واقعیت ته 50 کلو ټیټو ماشومان دي، مګر هم په هر سن کې واقعیږي. ولر زیاترین واقعیت دی ما په خپل شخصي پریکټس کې، یعنی 20 کلن 20 کلن داسې خلک هم لیدلی چې دوی په سرخکان اخته شوي دي. ولې زیاترین واقعیت د 9 میاشتو نه تر 50 کلو پورې زیاترین واقعیت دي. د چې ته 9 میاشتو ولې نه مسابقې واړه ماشومان، دلیل دا دی چې هغه معافیت یا مقابله چې په دې ویروس مقابل کې د مور لري، د مور نه انتقالیږي ماشوم ته. تر 9 میاشتو اکثرا ماشومان نښته کې، ولې د نور ته 50 کلو زیاتر. وی چې تشخیص لپاره د وخت هم پیوږي دوه چن اول مرحله د سرخکان په شکل دی ورزش ته چې مریض تبه کوي، سترګې وبړنیوي، سریکیږي، چخړې کوي، پرنجیږي، لګ لګ ټوخی لري، اشتیا خرابېږي. د څلور ورځ نه ته 50 ورځ، د درې ورځ نیولې ته 50 ورځ پورې دا مرحله ده چې د کترال مرحله وي یا نزلوی. په تعقیب هغه ښې علایم ما د وخته ووی چې هغه بخار دی یا اندفاعات دی چې د مریض په ځان کې پیدا کیږي او یو شروع د مخ نه کیږي او بیا ځان ته او بالاخره دریمه ورځ پښو ته ښکته کیږي. یو شی بل هم باز اضافه کړم، هغه ده چې کیدای شي د بخار یا د اندفاعات د نور امراضو نه وي، ولې ډېره ښه خصلت د دې اندفاعاتو دا دی چې په هیڅ شکل خارښت نه لري. یعنې که یو مریض د دوا سم حساس تو کړی یا مثلا نور امراض می پغو کې خارښ موجود، مګر هم د په هیڅ شکل خارښ نه دی. او بلغه دانه چې د په جلد راوځي هیڅ وخت دی وبونه ډاکې نه وي، بلکې فقط یو سور رنگ لري او نسبتا د جلد نه سخت دانه دی چې د جلد نه پورته کیږي. په دې توګه کېدای شي یو مریض تشخیص یو احتمالي تشخیص د سرخکان پکې کول.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تاسو هم ویل چې دا یو ساري ناروغي ده، مخنیوي لپاره باید کورنۍ څه وکړي؟
اولینه خبر واکسین. تاسو راپور ولیدل چې کله چې یو ماشوم واکسین شي نو 80% 15% له 90% د نوینم پورته د ماشومان معافیت پیدا کوي مقابل د میکروب کې. یعنی که فامیل کې نور ماشومان سرخکان هم ولري او د ماشوم واکسین شوی وي، د 15% له 90% چانس د موجود شه د سرخکان هم مصاب نشي. او بل شی چې یعنی واکسین باید وشي، او که چیرې د سم امکانات وي چې موږ شرایط جنگ دی یو ځای کې واکسین نه رسیږي او سرخکان پیدا کیږي، نو ډیره ښه خبره ده چې هغه مرحله دی طریقه دی انتقال چې د ویروس انتقالیږي دی و ماشوم نه جوړ ماشوم ته هغه لږ څه ورته توجه وکړو. چون ویروس د مریض ماشوم نه د خولې دی تنفس او د قطرات لابیه چې په اصطلاح د خولې نه خارجيږي، د دوسه ویروس موجود دی او هغه طرف مقابل په تنفس کې غاخلی نو کچیر داسې واقع پیدا کیږي ډیره ښه خبر ده دا چې د ماشوم نسبتا تجرید شي او واړه ماشومان ورپرې نه کول شي چې د دوی اتاق ته ننوځي او په دې ترتیب کېدای شي ته یو اندازې پورې جلوګیری وشي.
ډېره زیاته مننه اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تقریباً لومړی خو دغه د راډیو غږ لږ راټیټ کړئ چې ستاسې غږ موږ سم واورو او دا پوښتنه له سره مطرح کړئ تاسې. بالکل صحیح شو، مهرباني.
ما ویل موږ چې شل کلنیان و دېرش کلنیان ستاسې و موږ ستاسې مې پوښتنه ده چې د دغو مخنیوی یعنې څنګه کېږي د دوو واکسین ستا یا ستن بیا که ستن یا واکسین دا که په دغه مریضۍ باندې اخته شي دا څه چم وکړي؟
ګوره ورور، د شل دېرش کلن دی چې وښود یعنی په شیر یې اخته شوي که کوم بل مرض دی وښود؟
یا ورور اخته شوي نه دي، ځان ته بیا اخته شي تر اوسه و نه دي په اخته شوي.
یعنی د شل کلن دېرش کلن کور کې لري چې په شیر یې اخته نه شي، داسې خبر ده؟
و دا ستا پیدا شوي
ما دې وخت هم وویل چې بهترینه طریقه تطبیق د واکسین دی، منتها واکسین په عموم ډول چې ټولو ماشومانو ته ورکول کېږي غیر د دغه کمپاین چې دغه اوس جاری دی چې د نو میاشتو نیولې تر لسو کالو پورې ورکول کېږي، نور طور عموم یعنی د نو میاشتو نیولې تر پنځو کالو تطبیقیږي. د لویانو دپاره د فعلن دپاره داسې پروګرام د واکسین نشته ده، لویان ډېر کم حسابیږي. ما وایو چې ما په ټول دوره د طبابت کې تقریبا دېرش یا دو دېرش کاله کېږي درې واقعې ما لیدلې دي چې یوه اوشت کلنه یوه مور وه یو دو دېرش کلن یو هلک و پنځه شکل دېرش کلن، یعنی ته غټ کسان مصاب شي ډېر کم مصاب بیږي. خو بیا هم چون میکروب دی که تماس کم تر وي بده نه ده.
ډېر مننه دوستانو، خبرونه ځنګړې شوې شری ناروغۍ ته تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 شل 15 څلوېښت او بله شمیره هم ده 0999 225 55. د اوس اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. مهرباني، لومړی هم ځان را وپېژنئ.
بله، السلام علیکم. زه د خوست ولایت د تازه میدان ولسوالۍ نه سرحد خان سرحدي خبرې کوم.
سرحدي صاحب، مهرباني وکړئ.
ایمو ډاکټر صاحب، دا پښتانه دی چې د غیمن کلینیک فعال دی، ښه روډ بوناو کې دی فعال دی، د واکسین موږ ټول پراو ته وایو، د اتلس میاشتو اخري واکسین یې اتلس میاشتو چې ورسې کې ته وایي چې دغه تا دی هغه شته دی شری امکانات بیا شته که نه شته نیولو یا نه نیولو، دا څنګه دی نسي بیا که نه نسي؟ دا هغه پښتنه ډاکټر
صاحب صورت خان سره دید خوست نه که چیرې د تاسې په اظهار چې وموی چې ټول واکسینونه ورته تطبیق کړي، نو ما د وخت هم په خپلو اظهاراتو کې اول ووی چې 90% انشاءالله چې د ماشوم نه مصابیږي په سرخکان، هغه 10% نو په هر ځای کې و خطا شته ده. په سر دوم که چیرې تاسې په قریه کې کوم ماشوم په سرخکان مبتلا کېږي، با وجود چې واکسین هم کړی دی که د ماشوم تجدا وي بد خبر نه ده. په غیر دغو که 90% یعنی که 100 ماشومان اقل ته په محله کې وي، دغونه 10 یا کمتر د 10 چانس لري با وجود واکسین، ولی بیا هم که ماشومان جدا وي بد خبر نه ده.
مننه دوستانو، په خبرونه کې د داخلي او ماشومان متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زئی زموږ میلمه دی او د شریف تړاو زموږ پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د ښه سره سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
زما د ښه سره سره پوښتنه ده که چیرې دغه ناروغي یو ماشوم مخته شي، نو بیا دغه ساتنه مور پلار څنګه ده چې څنګه باید ساتنه وشي او کم امکانات برابر؟
ډیره مننه. مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني وکړئ.
ډیره ښه پوښتنه ده. د هر مریض لپاره یو خاص تدابیر موجود دي چې باید ونیول شي. ډیر ښه سوال او ډیر ښه موقع ده چې ځواب ورکم. هر ماشوم چې مریضیږي هغه یو تعداد ماشومان دي چې مریضي پریز لري که هغه هم د ډاکټر په واسطه ورکړل شي. بغیر دغه د موږ تاسو مخصوصا په اطراف کې داسې یو عادت دی چې وخت مریض یو عادي تب هم کوي یا ریزش کوي نو بیا هغو ته ډېر شدید پریز ورکوي یا مثلا مایات نه ورکوي یا بعضشان د رابشو راسن د شری مریض ته. د شری د مریض دپاره ډېره مهمه خبر دا ده چې که چیرې په شری اخته کېږي ډېر ګرم ونه ساتل شي. متاسفانه چې په کورو کې وخت چې ماشوم په شری مصابېږي نو دوی ته ډېرې ډبلې جراب گردن دستمال په ګرمه هوا کې جاکټ او بل اخر خولۍ ورغستل کیږي چې دا خلاف د نورم د تبابت دی. دای باید ډیر آزاد کالی واغوندي مخصوصا په ګرمه هوا کې چې هغه تبه چلري هغه ځای شي. دا یو بل دی چې په کورنۍ کې بل پریز چور کول کیږي هغه د خوراک پریز دی. حتی چې په دغه کور کې چې ماشوم په شیر یخته کیږي د آشپزخانه دی پاشخپزخانه که چه وقتی دوده پخی که دیگه دی بوی هم باید پا دوانه لگی خوراکی قیطا که هیچ پریز نلری. هر شای ورطا ورکی مخصوصا مایات ورطا زیاد ورکی مقوی غذاگانه که ماشوم دیر ورده دی مور شده او که نور شای خوره شده مور شده جمع میوه و بالاخره هر اقی غذا چه ده پا خواد مریضه اینا سرفاول اقی بلا خبر دی نظافت مسئله ده. متاسفانه چه مگ مریضان گورو چه نیای یا مور یا د کور ماحول ورته چې دوی مخ ممینځي په دې شکل باید پریږدي. در حال چې برخلاف باید که پیش د مریضۍ د مخ یو ځل مینځل کېده یا حمام ورته ورکول کېدی شي د ورځې درې څلور ځله مخ ورته پاکی لاسونه سترګې ورته پریمینځي او بالاخره حمام ورکوي. د دغه درې شیانو په مراعات سات یعنی ښه خوراک او نه پرهیز زیاد کالی نه اغوستل او حفظ الصحه مراتول ان شاء الله چې دو مریض سره ډیر لوی کومک کیږي او ان شاء الله چې په خیر به مریض پتی لري.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد منګل یم د خوست ولایت څخه.
منګل صاحب خره غلې نن د شری ناروغي په اړه غږیږو. مهرباني وکړئ
خوردوی دکتر صاحب نه مدا غوښتنه ده چې دا اوګا بو هغه رادیون والی آشنا رادیو
څنګه موږ پوښتنه وانخست. آشنا رادیو څنګه لکه څه دغه اوریدونکي اړیکه پرې شوه بیا دې ټلیفون وکړي بل اوریدونکي دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. مهرباني که من غواړی خپل پوښتنه وکړی. مهرباني من غواړی تاسو
بلې وخت څنګه غواړم خوشاله اوسې ډیر غټوره خبرونه نه لري نه درې
خوشاله سه ډیر مننه که تاسو سره پوښتنه پیدا شوه. مهرباني وکړی
نو د یورو نه پوښتنه هم دغه ده چې دغه ویل کېږي چې اکثره هېوادونو د دغې ناروغۍ نه ځانونه خلاص کړي دي که نه؟ نو هغه د تدابیر دوی د لاس لاندې نیولي دي لکه حکومتونه خو موږ خپل حکومت ته نورو سره نشو پرتله کولی خو یعنی عام مسؤلین که خپل مسؤلیت ادا کړي انشاءالله تعالی د دغسې مشکلاتو مخه نیولی شي. خو زموږ په هېواد کې هر څه ټول تاوان خلک او د حکومت نه غواړي که نه؟ نو په دغه برخه کې د ورور نظر غواړم. نور مخمنی سمه ناصر خان شینواری مو درته وګرځي.
ډېره زیاته مننه شینواری صاحب. خط تبصره وه ډاکټر صاحب هم معلومات درکړي.
شینواری صاحب ډېره ښه تبصره وکړه. یعنی نن په دې مریض دی د مریض د جلوګرۍ په خاطر یا د تداوی په خاطر نه تنها ډاکټر مضعف دی بل شفخانه مضعف یا کلینیک بلکې عام خلک هم باید پدو کې سم واخلي. ما د وخته وایو چې تا عام خلک دې ته مضعف دی چې وخت ماشوم ته ولودیږي نو اولین کار چې دوی د تولد کوي پیژو دو چې شاو شش پیونی صاحب یو کار د واکسین دی ورته واخلي او د کار د واکسین اولین ورځ دته د پولیو واکسین کیږي او بی سی جی چې بیا به ادامه کې وخت د شری مسلې تراشو په نه میاشته باید شری اولین واکسین ورته وشي چې بیا په یو نیم کلنۍ کې دغه بوستر دوز یا دوهم دوز ورته ورکول کیږي دا یو وظیفه د عامو خلکو شو بل دا شو چې محیط پاک وساتي مریضان وقتی چې پیدا کیږي نه تنها د شری بلکې نور مریضان دغه په باره کې څه معلومات ولري د چې څه کومک ورسه کیږي چیرې وساتل شي فامیل کې څه برخورد ورسه وشي آیا د ټول مریضان پریز لري که نه لري په دې ټولو باید ځان بل دا چې که چیرې مریض وخیم کیږي څه وخت باید کلینیک ته لاړ شي څه وخت باید ډاکټر ته لاړ شي هغه ډاکټر چې ورته هدایات ورکړي هغو ته ښه غوږ ونیسي دوایې صحیح تطبیقه کړه او که چیرې علایم خرابیږي چیرته مراجعه وکړه کلینیک کې کیدای شي دې چاره ونیسي نو کومې شفخانې ته باید دغه ټول هغه تدابیر دي چې په ډاکټر پورې ارتباط نه لري بلکې عام خلک یا د فامیل اعضاوې دې باره کې مسؤلیت لري چې باید ځان پوه کړه پیژدو چې یوه واقعه وشي ځان پوه کړه او کله چې واقعه کیږي ورته تیار آماده وي
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب حسن زی راځو دغه واکسین ته چې پرون کمپاین پیل شوی او د نومبر تر شپږ ویشتمې به دوام کوي د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا به د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسیږي راځو دې ته چې دا کمپاین په اړه ستاسې تبصره څه ده او تر څنګ یې دا چې څو دورې لري که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي اورېدونکو ته
وزارت دی ساعت ما په څنګه دیدی که چې با وجود شرایط ډیر خراب دی جنگی شرایط دی مشکلات اقتصادی موجود دی کمک دی بل ځای نه کیږي ولی ډیر مؤثر اقدامات کړی په جمله کې یو هم د اقدام دی واکسین دی چې ان شاء الله ډیر موفقانه په ټول ارسو د تبا د امراض کې چې واکسین کیږي ډیر موفقانه پیش دی دغه واکسین چې اوس پیشنهاد شوی دی چون واقعات سخت کال په دغه او نویم کال کې واقعات ډیر رو نظر په راپور چې موږ د خپل شفخانو نه وزارت صحت عامه ته ورکو دوی سنټر چې باید انتونی امراض توجه وکړي دغونه احصایا واخستله نو د په شکل د فوق العاده د واکسین تطبیقیږي په غیر دغه کې تر 50 کلو کم ماشومان هغه کارت چې دوی سره موجود دی په غو کې واکسین حتما و ضروری دی دا یو فوق العاده کار دی په دې خاطر چې واقعیات زیات شوی هر ځو چې واقعیات زیاتیږي هغه میکروب ډیر تیږي او چانس د مصابیت زیاتیږي زه ډیر ماستر ګڼم امیدوار یم چې ټول فامیلونه په دې کمپاین کې سهم واخلي خپل ماشومان د نو میاشتونه تر لسو کلو پورې چې دا یو فوق العاده کار دی ما وی چې اکثرا د واکسین چې تطبیقیږي د نو میاشتونه تر 50 کلو ټیټو ماشومان دی ولی د 50 تر لسو کلو د اضافهګي واکسین دی مجانی دی که په ګرده بل دنیا کې څوک دې ته اقدام وکړي ډیر قیمته ورته تمام شي ولی دولت په سبسایډي چې د قبول کړي ده د واکسین کې نو ما خاص د ټولو فامیلونو که د ماغاګور وي وزارت صحت هم دائم ورته د پالیسی ده چې دوی سم کې واخلي نو خپل ماشومان د سنټرو ته بوزي چې دوی واکسین کېږي ترڅو د ماشومان مبتلا نشو په زمين کې دغه اپیدمي چې دغه واقعیات چې زیات شوی دي د واقعیات کاهش پیدا که و خطر دی ما شما نو نلدیش
ډیر زیات مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ نن د شری ناروغي په اړه غږیږو په پروګرام کې د داخلي او ماشومانو متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زئی زمنګ ملمدای او زمنګ پوښتنې ځوابوي اوریدونکو ته مهرباني وکړئ وعلیکم سلام وعلیکم سلام ځان هم راو پیژنې ډېر ښه مهرباني که پوښتنه در سره
یمدا پوښتنه ده چې زموږ په منطقه کې خو د مخه دا نور واکسینونه نه وه دا یو کال کې شروع شوي او شری هم په سږ کال کې بیخي ډېر وو چینیان یې ونیوله او دانه مانا یې ډېر یې مړه هم کړه چې دا واکسینه څه وه که څنګه پخوا خو هم راتی دا شری اما سږ کال بیخي ډېر
د دېنه معلومیږي چې نه تنها په کابل کې بلکې په ډېر لر ولایتو کې چې فراه ولایت نو فکر مو فراد دلارام نه اقل تم دوینه چه دوی تماس اونه چه واقعات موجودی و کشنده دی پخپل از شرعی کلا کلا دیر خی تیریگی آسانه تیریگی مگرم وقتی چه ما شمان پا نور امراض و دشیری پا چنگ مختلاکیگی مثلا سینه بغل ورته واقعیگی یا یو تکلیف دی چه دغه میکروب دماغ تا جی پا نامه دی اکیوت انسفالایتس یا مثلا دیغوگ مشکل پیدا کی پا دی حالت که یا دیستونی مشکل دی چه لرنجی تورتا وی پا دی حالت که مرض واقعا چه کشنده دی زده ممکن پا استفاده که دیشی و احسایه ویم چه کال که هر کال دری لکه و پنزوز زره ما شمان دی شری للیازه دوی خپل جون للاسه ورکیو چه اتیاز را واقعات تنا پا اندیا که دی پا نور مالکی که بناهن چون کشنده مرز دیه و کچیر جلوگیری ونشی نو توجه اول باید داده چه خپل ما شمان واکسین که
دوستانو دغ خپرونه چه شری نروغی تا زنگلی شوی و هم دغل تا پای ترسیگی یدونه که چه پا پروگرام که ده داخلی و ماشمان و متخصص دکتر محمد عارف حسنزی زمانگ ملمو دکتر سب حسنزی و نره مننه
ستاسو نم مننه
دوستانو لطاسی هم دیر زیادت مننه که چه پا خپرونه که ما برخ وقصه ده ازادی راژیو پاتی نوری خپرونه مهیره وی زمانگ در لاپامان
تازه خبرونه ورستی را پورونه او مرکه ده ازادی راژیو پوی پانکه ازادی راژیو.com